السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو بلې یو ساعته خبرونه پیل شو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. ځینې راپورونه هم خپرو. اروپایي ټولنې له افغانستانه غوښتنه کړې چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپېریال برابر کړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مسایل تر خبرونو وروسته څېړو. زلمی خلیلزاد د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو وژنه سخته وغندله. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول معاش ورکړل سي. د ایران یوه نیمه رسمي خبري آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو وروسته دغه راپور بیرته ډیلیټ کړای سو. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو وژنه غیر بشري عمل وباله. زلمی خلیلزاد نن سهار وختي په خپل ټویټر کې پر فاطمی خلیل او جاوید فولاد حمله تروریستي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون دغه دوه کارکوونکي پرون سهار د کابل په احمد شاه بابا مینا کې د دوی پر موټر د یو نشلول سوي مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل سول. زلمی خلیلزاد ویلي دوی د افغانانو د دې غوښتنې کلک ملاتړ کوي چې پر دغو چیلنجونو غلبه حاصله کړي او یوې با عزت سولې ته د رسیدو لپاره خپل حرکت ته دوام ورکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوو کارکوونکو په وژنه کې وسلول طالبان لاس نه لري. د افغانستان ولسمشر پرون سپارښتنه وکړه چې هغو نرسانو او ډاکټرانو ته دي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره کار کوي باید په بیړني ډول تنخوا ورکړل سي. د ارګ د خبر پانی په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ویډیو کانفرنس کې د امیر روغتیا وزارت له مشرتابه پلاوی د افغان جاپان روغتون او د محمد علي جناح روغتون له مسؤلانو سره د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړې. ولسمشر غنی همدارز مسؤلو ادارو ته ویلي چې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره له امکاناتو او وسایلو د ناوړه استفادې په اړه راپورونه په جدي ډول وارزوي او د څېړنې پایلې دې ورسره شریک کړي. د افغانستان د طبي شورا رئیس نسرین اوریاخیل تر دې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ډیری هغو نرسانو او ډاکټرانو چې له کرونا وایرس سره مبارزه کوي معاشونه نه دي اخیستي او پر روحیه یې ناوړه اغیز کړی دی. تر دې مخکې په هرات کې تر لسو زیاتو ډاکټرانو د معاشونو د نه ورکولو او نورو ستونزو له کبله خپله استعفا اعلان کړې وه. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي په یوه وسلوله نښته کې درې تنه وسلوله طالبان وژل سوي او پنځه نورو ټپیان سوي دي. د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي نښته تېره شپه یوه بجه وروسته تر دې پیل سوه چې اول وسلولو طالبانو په قرمقل ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو ډلهیز بریدونه پیل کړل. د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې ویلي دا نښته تر نن سهار پنځه نیمې بجې روانه وه.
عملی دشمن به عقب زده شد که در نتیجه
د دښمن حمله په شاوه تمبول شو چې په نتیجه کې درې وسلوال طالبان ووژل شول او 15 تنه نور یې سخت ټپیان شول. دوی د جګړې له ساحې ووتل. زموږ یو دفاعي ځواک هم د خلکو او هیواد د ساتنې لپاره شهید شوی او بل تن برسیرن ټپی شوی دی.
شغل یو رشوي د وسلوال طالبانو په وړاندې په مبارزه کې ولسی پاتونوالو هم لامنتی ځواکونو سره همکاري کړې ده. وسلوال طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له آزادي رادیو ناوري. د ایران یو نیمه رسمي خبري آژانس پرون جګړه ځپلې سوریې ته د ایران د قدس ځواک د قومندان اسماعیل قاني پر سفر یو غیر معمولي راپور خپور کړ، خو دا راپور وروسته بیرته ډیلیټ کړای سو. رویټرز خبري آژانس راپور ورکړی چې افراطي ویب سایټ تسنیم په لومړیو کې ویلي و چې د ایران د قدس ځواک قومندان په تیرو څو ورځو کې ابو کمال شارګوټي ته سفر کړی دی. د سوریې دغه شارګوټی د عراق سرحد ته څیرمه پروت دی. د رویټرز په حواله تسنیم خبری آژانس د دغه راپور د لری کېدو په اړه نور وضاحت نه دی ورکړی او د ایران نور رسنیو هم په دې اړه راپور نه دی خپور کړی. شاید د دې راپور هدف د سوریې په شخړه کې نورو شاملو لوریو ته یو پیغام رسول وو. په دې شخړه کې روسي او ایراني ځواکونه د ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو ملاتړ کوي، خو ترکیه او د امریکا له ملاتړه ځینې برخمن ځواکونه بیا د دغو قوتونو خلاف دي. اسماعیل قاني د قاسم سليماني پر ځای د سپایي پاسداران انقلاب د قدس ځواک د قومندان په توګه ټاکل شوی دی. سليماني او څو تنه نور په جنوري میاشت کې عراق ته د سفر پر مهال د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونو په کالیفورنیا ایالت کې دوه کسان په ډزو وژل شوي او لږ تر لږه څلور تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه پرون شنبه د والمارت مغازي د ویش په یو مرکز کې شوې ده. د کالیفورنیا په رید بلف ښارګوټي کې د یو روغتون ویان په پیښه کې د دوه کسانو وژل کېدل او څلور نورو ټپي کېدل تایید کړل، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. ځینو محلي چارواکو رسنیو ته ویلي حمله کوونکی په نیمه اوتومات وسله سنبال سړی و. مشکوک سړی له ودانۍ سره خپل د موټر تر جنګولو وروسته د والمارت د ویش په مرکز کې پر خلکو د 15 دقیقو لپاره ډزې وکړې، په خپل هم وروسته پر سینه ولګېد. د رید بلف د ښار مدیر ریک کرابټری سینن ته وویل وسله وال کس ویشتل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. تله څرګنده نه ده چې دغه مشکوک کس د امنیتي ځواکونو په ډزو ویشتل شوی او که څنګه. د حملې په وخت کې 200 کارګران په ودانۍ کې موجود وو. د اروپایي ټولنې چارواکي د مالی مرستو په اړه د یوه کنفرانس قربانه وو چې هدف یې د کورونا وبا په وړاندې مبارزه وه. د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې د واکسین جوړولو، دغه راز د ټیسټونو او درملنې لپاره د 6 میلیارد ډالرو په اندازه د مالی مرستې ژمنه شوې ده. د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشرې اورزلا ون دیرلین د پرونی نړیوالې سرمشریزې کوربنه وه چې د نړۍ رهبرانو او د موسیقي د برخې ځینو پیژندل سوو څیرو پکې په آنلاین ډول برخه اخیستې وه. د اروپایي کمیسیون یوه ویاند ویلي دوی له وړاندې د واکسین جوړولو لپاره تر پرون شنبه شاوخوا 10 میلیارد یورو راټول کړي دي. په دغه آنلاین کانفرنس کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون، نورو سیاستوالو او اکاډمیکو شخصیتونو ګډون کړی و. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر 10 میلیونو ته نږدې شوی او څه کم 15 لکه کسان مړه شوي دي. له دې ناروغۍ شاوخوا 15 میلیونه نور کسان روغ شوي هم دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10:04 سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. اروپایي اتحادیې د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د کوچنیانو لپاره خوندي چاپیریال برابر کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر دفتر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان حکومت او مدني ټولنه باید د کوچنیانو د ټولنیز خوندیتوب لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د درېمې درجې هیوادونو په قطار کې راوستلې چې له کوچنیانو سره د ناوړه جنسي استفادې په جګړه کې د کوچنیانو د استخدام او قاچاق د مخنیوي لپاره یې کافي اقدامات نه دي کړي. د درېمې درجې هیوادونو په لیست کې ایران، روسیا او بیلاروس، دغه راز د ترکمنستان شامل دي. نور تفصیل له فرشتې جلالزی څخه په یو راپور کې اوري.
د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاندې ویرجینی پاتو ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې هغو مهمو مسلو ته اشاره شوې چې د دوی لپاره هم لومړیتوب لري. هغې د جمعې پر ورځ د ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې داسې مسئلې تل د افغانستان له حکومت سره مخامخ مطرح کړي او غوښتنه ورڅخه کوي چې کلک ګامونه واخلي.
Protecting the lives and welfare of children should be central to every society, especially during times of armed conflict.
دا وای د کوچنیانو د مسؤلیت د داډ ورکول باید د هرې ټولنې لپاره اولویت ولري، په ځانګړي ډول د بحرانونو په وخت کې. لکه څنګه چې مشتیر کار په دسمبر میاشت کې په لوګر کې د تیریو پړه د راپور په تړه ویلی وو، یو ور بیا وایو چې له جنسي زور زیاتی او تشدد د کوچنیانو ساتل باید د حکومت، د دفاعي او امنیتي ځواکونو او د مدني ټولنې لپاره لومړیتوب ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانستان د زیات شمېر سیمه ییزو چارواکو په حواله لیکل شوی چې په لری پرتو سیمو کې د پولیسو او زورواکانو په پوستو کې کوچني هلکان د بچبازی لپاره استخدام شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت یو پولیس هم د بچبازی په خاطر نه دی محاکمه کړی او په دې اړه یې څېړنې هم نه دي کړي. هغه هیوادونه چې په درېمه لیکه کې شاملېږي، د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت کولای شي چې له تجارت او بشري مرستو پرته په نورو برخو کې بندیزونه ورباندې ولګوي، خو دا پرېکړه به چې پر کوم هیواد څه ډول بندیز ولګول شي د امریکا ولسمشر کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست د مشر ویاند د افغانستان له حکومت غوښتنه وکړه چې د حقوق وړاندیزونو پر اساس چې په راپور کې شوي د دې ستونزې د حل لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه جدي اندېښنه لري. د کمیسیون د خپرونو مسؤول ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د دې ستونزې پر ضد مبارزه وکړي او د کوچنیانو د انساني حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان حکومت ځینې ګامونه پورته کړي خو کافي نه دي. په راپور کې هم داراز ویل شوي چې له کره شواهد او معلوماتو سره هم د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست ونه منله چې د کمو مرحلو کان د جګړې لپاره استخدام شوي وي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د آزادی رادیو د ویب سایټ د لارې هم په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په سبتی بڼه اوریدلی سي. آزادی رادیو ډاټ کام ته ورسی. د خبرونه په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي چې دغه پروګرام مخکې په ژوندۍ بڼه خپور شوی اوس په تکراری بڼه خبريږي. لطفاً پروګرام ته زنګ مراوهي مخکې تر دې چې دغه پروګرام پیل سي. رحمت الله افغان څخه وروچی په کابل کې نن ورسپونه څخه خبره کړي.
د مسیر ورسپانه د سرمقالې نوان دی د امریکای ځواکونو لوتلو وړاندې وستر اړتیا وړاندې په سرمقاله کې راغلی. د امریکای ځواکونو وتل یو ښکاره پیغام لري او هغه دا چې امریکا له طالبانو سره هوکړه تر ډیره عملي کوي او یا هم د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره له افغانستانه ځواکونه باسي او یا یې هم کموي. لیکوال سپارښتنه کوي اوس مهمه دا ده چې له امریکایي ځواکونو د پاک افغانستان په اړه باید فکر وسي او ټولې هڅې پر دې راټولې سي چې له امریکایي ځواکونو وروسته افغانستان د سولې، امن او ثبات په لور ولاړ سي. مسیر لیکي د امریکایي ځواکونو له وتلو مخکې که سوله ونه سي او جګړه دوام وکړي پایله یې معلومه ده او هغه دا چې حکومت دوام نه سي کولای. د سرمقالې په پای کې راغلي په کار د چهکی لوري له اوسنی فرصت نه ګټه واخلي، سری کرخې، خنډونه او شرطونه لري کړي، خبرې وکړي او وی هوکړې ته ورسیږي. هیوا دولتي ورسپانه په خپل سر مقالی کې لیکلي په اصل کې له افغانستان د امریکا استل د امریکا د رقیبانو او په ځانګړي توګه د پاکستان مهمه غوښتنه ده. د لیکوال د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې د نننه د امریکایي ځواکونو د استلو پر ضد غږ پورته سوی او مخالفتونه راپورته کړي او افغانان له سپینې ماڼۍ غواړي چې له طالبانو سره د دوهې پر تړون له سره کتنه وکړي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې افغان حکومت له امریکا سره ځانګړي امنیتي، دفاعي او ستراتیژیک تړونونه لري. د جګړې قوانین هم دا ایجادوي چې باید امریکا په افغانستان کې نه یوازې د جګړې ورانای ورغوي بلکې داسې خوندي فضا هم ایجاد کړي چې بیا به هیڅکله هم افغانستان د خطر په ډګر نه بدلیږي. د سرمقالې په پای کې راغلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل نه یوازې افغانستان ته لوی خطر دی چې د نړیوالې ټولنې وروستۍ لاسته راوړنې له خاورو سره خاورې کوي بلکې سیمې او نړۍ ته هم لوی ګواښ دی. همدا ده چې په اوسني حالات کې د افغانستان نړیوال ملاتړ ته سخته اړتیا لیدل کیږي. هشت صبرس پاڼې په خپل سرمقالې کې د افغان حکومت د کابینې د جوړښت په مسله لیکنه او تبصره کړې. په سرمقاله کې راغلي خلک نه هیروي چې د ملي وحدت حکومت د عمر تر پایه ونه توانید چې کابینه بشپړه کړي. په داسې حال کې چې د کابینې جوړېدل باید د حکومت لومړنی اقدام وي. د لیکوال پن کله چې کابینه بشپړه سي سیاسي، اقتصادي او ټولنیزې چارې منظمې او خلکو ته د خدمت جوګه سي. حکومت چې په کابینه کې سرپرستان ولري هیڅ وخت خدمت نه سي کولای. د هشت صبرس پاڼې په سرمقاله کې یادونه سوې محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله د تیر لمریز کال د هود په 19مه د لوړې مراسم پر ځای کړل خو له څلورو میاشتو تیرېدلو سره اوس هم له کابینه نه د معرفي سوي چې دې کار خلک ناهیلي کړي. هشت صبح لیکی که دا کابینه دا تشکیل بهانه سیاسی توافق وی هغه هم سوی خو بیا هم لیوی میاشتی تردلو کابینه درک نلری. لیکوال سپارښتنه کوي چې ولسمشر غنی او عبدالله باید د یوې تر نیمای وړاندې کابینه بشپړه کړي، ځکه بیا ملي شورا د اوړي رخصتیو ته ځي. که داسې ونه سي نو په حکومت به د خلکو باور ته نور هم زیان ورسیږي.